द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گرانو قدر منوریدون کو کتن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دا ڈیو ریڈیو ما خم نه یو ساته دا ٹیلی ویژن دلاره خبری خبرونه دا نن نه هر روزه دا کال 2014 لسم دا اکتوبر د میاشتې 23 نیټه دا مخ شوه دی په پاکستان کې د ماسخوتن لس افغانستان کې دی نه نیمه دلتا په واشنگټن ڈی سی کې دی د ماسخین یو بجا کده منوریدون کو او کتن کو د خبرونه دی شروع کې یو زل بیا تاسو ته زهرم شہزاد
او نو شیروان کلندر
ڈمبے تھا اس کا ہر کلے ویو پر زاغے سا سپامرا گرز او دنن روزے تازو مهم خبرو نو سر ٹکو تا
افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی احمد زی خپل لومړی رسمی بارانی سفر چین ته پیل کړي. پاکستان کې افغان سفیر جانان مسازی وای دا خای چین او افغانستان په نږدې اړیکو یقین لري.
Hosting this civil conference at this historic juncture is testament to the importance and significance of this process to our collective efforts for better relations and closer cooperation in our region.
امریکا ته پراتلن کې میاش کې د پاکستان د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د سفر روان دي نن اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج جی سره ملاقات کړي دي.
بلیدنه کې تدوار خزه اړیکو او د افغانستان په معاملہ خبرې وسوې او دواړو مشرانو د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې شکولو او په مضبوطولو هم خبرې وکړې.
او د ترکی پولیسو ته نږدې د شام په کوبانی خار کې نن هم جګړه جاری ده. د غلطه د ډزو او هوایی جازونو د شور غږونه اوریدل کیږي او خای خار د اسلامي ریاست د تونلارو منګولو ته د غرزدونه بچکولو لپاره کوششونه روان دي.
قدم اوریدون کو کتن کو دا وائس آف امریکا دی ڈیو ریڈیو دی ٹیلی ویژن دلارے او ساتا خبری خبرونه دا سټه کې مدر تړوان دی کړ اوس غوخه د سټه کو او دی سریوش میر د نورو مهم خبرونو تفصیلات شروع کی زمغا همکار نوشروان کلندر.
د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي ډین فیلډ مین نن د نهه پورز اسلام آباد ته رسیدلی دی او هلته د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره دواړه خیزه اړیکو او کال 2014 اخیره پورې افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتو پروسی او د سیمې امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر یو بیانیه کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه غواړي اړیکې ښې او مضبوطې کړي. د امریکا خارجه دفتر هم یو بیانیه جاری کړې ده چې پکې ویلي دي نوموړي بعد خپل سفر په محل د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو ترڅنګ د سیاسي مشرانو او مدني ټولنو سره ویني. نور تفصیلی د ریډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نه راکوي.
د ښاغلي فیلډمن پاکستان ته د دوه ورځني سفر په اړه که څه هم په واضح توګه نه دي ویل سوي خو تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې دوی به د پاکستان د ګڼ شمېر سیاسي او عسکري مشرانو او د سیول سوسایټي د نمایندګانو سره ویني. څرګنده دي چې د دوی دغه سفر په داسې مهال کې مخې ته راغلی دي چې امریکا او اتحادي ځواکونه د افغانستان څخه د وتو نېټه را نږدې کېږي او په دې لړ کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ سلا او مشورې روانې دي او د دوی راتګ هم د دغه لړۍ یوه برخه ګڼل کېږي. د دوی دغه سفر د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د هغه سفر څخه څو ورځې وړاندې دي چې په راتلونکې میاشت کې د یوې اونۍ لپاره اراده لري. څېړنکاران امکان څرګندوي چې د عسکري مشرانو سره سره د راتلونکي کال د جنوري د میاشتې څخه د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو سیاسي مشرانو ترمنځ هم لیدنې پیل کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا
د بړنی چاړو د انتظام ادارې د صوبایي ادارو سره په مرسته د سند او بلوچستان سره لګیدلې سیمو کې د ممکنه سمندري طوفان د پاره خپل تیاری نیولې دي. د دغو علاقو مچمارانو ته ویلي شوي دي چې د جمعې تر ورځې پورې سمندر ته د تلو نه ډډه وکړي شي او کم مچماران چې سمندر ته ورغلي دي د میانو نیولو دپاره نو هغوی دې زر تر زره راواپس شي. چارواکي وایي د طوفان په وخت د تیزو بارانونو او د هواګانو چلېدو امکانات هم شته.
ورلد اکنامک فورم د نړۍ په اړه یو تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان په جنسي مساوات او د ښځو او سړو ته په یو رنګه حقونو ورکولو کې په نړۍ کې تر ټولو وروسته پاتې هیواد دی. ورلد اکنامک فورم وای د نړۍ یو سل او دوه سلویخت ملکونو کې دغه سروې شوی چې پکې پاکستان په یو سل او یو سلویختم نمبر دی. دغه رپورٹ وای پاکستان کې خزه د صحت او تعلیم ترڅنګ نور اسانتیاو پاړه د سړو برابر حقونه نه لري. د ورلد اکنامک فورم د رپورٹ تر مخه پاکستان کی خزے پہ اقتصادی حل و ضلو کی پنڑے کی پیوسل او یوسل وختم نمبر، تعلیم کی پیوسل او دودیرشم نمبر، پ صحت کی یوسل نورلسم او پ سیاست کی د پنجہ اتیام نمبر باندھی دی.
افغان الس مشر ڈاکٹر اشرف غنی بہ د چین اخبل اصل روزانہ سرکاری دورہ کے د چین چاروا کو سرا پہ اقتصادی و سفارتی مرستوں سوا قبل بانے تفصیلی خبریں ترے گئیں. خغل غنی یوغٹ کاروباری پلاوی ہم دزان سر ابوزی چد خسے د چین دا سوداگر و سرا اوینی او اواڑی چی چین پہ خاص توگا دا مائننگ پسنگ کے سرمایہ کاری اکڑی. چین د افغانستان پر سیمئی سیاست باندھے غل دے خطرو سے دغ حیوا کی د وو بلینو نه هم زیاتو ډالرو سرمایه کاری کړی دا. چین د افغانستان د پاره یو خصوصي استاد هم ټاکل دي او افغان مشران غنی د نړیوالو ځواکونو د افغانستان نه وتو سره به چین د غلطه د امنیت او چارو په اړه باندې مهم رول ادا کړی.
په شام کې ترکی سرحد ته نږدې د کوبانی خار دفاع لپاره د عراق نه پېشمرګه وسلوال د کورد وسلوالو سره جنگي مرستو لپاره روان دي. چارواکی وای تر اتیا او پور پېشمرګا کورد وسلوال نن سه وخت هم کوبانی ته اوړی دلی شي. تمه ده دوا ویا نور به سبا تر شروع ورځې پورې ورسی. د پېشمرګا فورس دغه وسلوال په توپخانه او مشینګنو سنبال دي. کوبانی خار د داعش وسلوالو منګولو ته د تلونه بچکول لپاره هوایی بمباره هم روانی دي. کورد وسلوال د تیرو شپږ میاشتو راسه مزاحمت کوي چې داعش په شا اوتمبوي. نور تفصیلی د ډیو ریډیو همکار صداقت جان دی رپورٹ کې راکوي.
د پولی پورې غاړه ترکی کې لګول شوی د کیمرو تصویرونه ښایي د امریکای ائتلافي ځواکونو کوبانی کې د اسلامیک سټیټ خلاف تازه هوایی بمباری کړې ده. نړیوال ائتلاف د تیرې یوې میاشتې راسي شام کې د اسلامیک سټیټ خلاف هوایی عملی کوي. د کوبانی د جنگ یو ویډیو کې یو جهاز لیدل کیږي. د جهاز تیرېدو وروسته چاودنه اورېدل کیږي او بیا ګور لوګې د اسمان په لوري پورته شي. کوبانی کې جګړه د هغه کوششونو برخه ده چې هدف یې خار د اسلامیک سټیټ یا د امارات اسلامي منګولو ته د غورځېدو نه محفوظ ساتل دي. خار دا وخت د کورد جنګیالو په ولکه کې دی. کورد جنګیالي تمه لري چې عراق نه به ورسره کورد پېشمرګه جنګیالي شامل شي. ائتلافي ځواکونو عراق کې هم د اسلامیک سټیټ خلاف کاروایی کړې ده چې د سنی وسلوالو ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو مرسته وکړي شي. اسلامیک سټیټ د جولای او اگست د میاشت راسې شمالي او غربي عراق کې په پراخه سیمو قبضه کړې ده. بل لوري ته د جرمني خار برلن کې نن د نهې په ورځ د سلویخت هیوادونو خارجه وزیران او نور استازي غونډه کوي. غونډه کې به د شام ګاونډي هیوادونو د مرستې په موضوع غور کولی شي چې دا وخت ورته پلکونو د شام مهاجرینو مخه کړې ده. ملګرو ملتونو شام نه د دیرش لکونو زیاتو مهاجرینو نوم لیکنه کړې ده. د شام مهاجرینو ترکی، لبنان، اردن، عراق او مصر کې پناه اخیستې ده. د مهاجرینو د مرستې لپاره ملګرو ملتونو د لکونو ډالرو د امداد غوښتنه کړې ده.
نن به د جرمني په برلین ښار کې د سلویختو ملکونو د خارجه چارو وزیران او نمائندگان په دې غرض غونډیږي چې په شام کې د کلونو راهسې د تو جنگ د لاسه ګاونډي ملکونو ته د اوړېدلو مهاجرو د لاس امداد په معامله غور او فکر وکړي شي. د اردن د خارجه چارو وزیر خبرداري ورکړې ده چې کوم ملکونو ته چې د شام مهاجر اوړېدلې دي دغه ملکونه د امن او امان پر ځای ساتلو په لړ کې لوی اړي ګړي سره دا وخت مخ دي.
د ملیشیا یو عدالت د پخوانی نائب وزیر اعظم انوار ابراهیم چې د مخالف ډلو مشر هم دی په ضد د جنسي تورونو یوې حتمی مقدمه اورونه پیل کړې ده. انوار ابراهیم دریز لري چې دغه مقدمه ور باندې حکومت په سیاسي مخالفت کې جوړه کړې ده. کال 2012 کې یو عدالت د پوره ثبوتونو نه وړاندې کولو په وجه نوموړي مقدمه کې بری کړې وو. خورستا ورته یو بل عدالت بیا هم دغه مقدمه کې د 15 کال کېد سزا او 15 کال په سیاست کې د بندي سزا ورولې و.
د ایبولا د رنز په شک کې چې د امریکای کوم نرس تر اوسه پورې په هسپتال کې ځان نه ساتلی شوی دا د دغه نرسې په اړه باندې ویلي شوی دي چې دغه روغ ګرځول شوی د هسپتال نه رخصت کړی شوی دی. خو بلخوا د امریکای د رنځونو د کابو ساتلو او د رنځونو د مخنیوي مرکزونو د ایبولا د رنځپلو ملکونو نه د صحت د کارکنانو امریکای ته د واپس راتلو په لړ کې نوې ضابطې هم جاری کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کله منوریدون کو کتون کو دا وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو د ټلویزیون دلاره یو ساده خبری خبرونه ده. دی خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر مهم رپورټونه وړاندې کوو. خړو به راځو د افغانستان په اړه باندې ساسي یو رپورټ ته پام راګرځو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان د ولس مشر ډاکټر اشرف غنی خپل څلور ورځنی چین ته دغه د سفر نیت لري او په دغه مهال به اقتصادي او سفارتي مرستو سیوا کولو باندې د چین اعلی چارواکو سره دغه مهم ملاقاتونه او خبرې اترې کوي. ښاغلی غنی به یو غټ کاروباري پلاوی هم د ځان سره بوزي چې د اقتصاد او د تجارت او د سرمایه کاری په مدونو کې چین او افغانستان خپل ترمنځ نوې معاهده وکړي. کمال سادات په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
اصلاً دی افغان جمهوریس ډاکټر اشرف غنی احمدزی چین ته د دې سفر نه لوی مخه دا دی چې د استانبول د غونډو په لړۍ کې چې په خوا به په استانبول کې دا غونډې جوړې دي او اوس په چین کې جوړېږي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د استانبول په تیرو شوو ناستو کې افغانستان، پاکستان او ترکیې ګډون کوو. ترکیې ځکه پکې ګډون کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې دغه ناستې د منځغړیتوب په ډول جوړولې. دغه درې واړه هیوادونه به د ترکیې په منځغړیتوب تو پروان صورتحال سره غږیدل. خو دا ځل به د دغو دواړو هیوادونو کوربه چین وي چې په ترڅ کې به یې دوی په افغانستان کې د سولې په راوستو او په سیمه کې د امنیت په اړه هم خبرې اترې سره وکړي. دا چې په دې سفر کې به افغان جمهور رئیس له چین نه په افغانستان کې د سولې دپاره څه وغواړي دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر رحمان بتور نه وکړه. د زیاته کړه چې چین او پاکستان چې ښې تاریخي اړیکې سره لري او د چین له لارې به له پاکستان نه په افغانستان کې د مرستې غوښتونکی شي.
دا چې چین له پاکستان سره ښې اړیکې لري نو افغان حکومت به له چین څخه وغواړي تر څو پر پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانستان د سولې پر بهیر کې مرسته وکړي.
همداشان د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې د چین هڅې په افغانستان کې د سولې د راوستو دپاره ګټورې تمامېدای شي. دا خبرې د سولې عالي شورا غړیو د افغانستان له مطبوعاتو سره کړې دي. له بل پلونه به افغان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د چین له جمهور رئیس شي چینکینګ او یو شمیر نورو چارواکو سره هم په اقتصادي او دوه اړخیزه مسایلو وغږیږي او ځینې اقتصادي تړونونه به هم د دغو دواړو جمهور رئیسانو په حضور کې د دوی د مامورینو ترمنځ امضا شي. د چین په اړه باید وویل شي چې چین دا مهال په افغانستان کې څو سترې سترې پروژې لري چې وایي د لوګر د میسو د عینک پروژه ده. خو لکه څنګه چې په پام کې وه چې په دې پروژه به په راتلونکو څو کارونو کې ښه کار روان وي د ځینو امنیتي ستونزو له امله په دغه پروژه سم کار نه دی روان. څېړونکي وایي چې شونې ده چې افغان پلاوی به د دغې پروژې په اړه هم له چینایي چارواکو سره وغږیږي او ترې وبه غواړي چې په دې پروژه جدي کارونه پیل کړي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته د واشنگټن ډی سی ر سټوډیو نه نیخ پنی غبان دی غوږی او اوس تر سره یو سیړنه شریکو د ډیوا ریډیو همکار افتخار حسین دا سیړنه په اسلام آباد کې د واشنگټن پوسټ خبریال شاهک حسین سره کړې ده او دا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فیلډمین د اسلام آباد سفر په حق لباندې را د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې وخت په وخت تاوتریخوالي ښکار شي. خو په داسې حال کې چې د اسلام آباد نه کال د افغانستان نه کال 2014 اخره پورې نړیوال ځواکونه اوزي د هغې وروسته به بیا په سیمه کې څه حالات جوړیږي پاکستان او امریکا کم قسمه چیلنجونه ګډ لري او دغه یو بل ته سره اړتیا لري. د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین د شایق حسین نه هم دغه پوښتنه کړې دي، هغه ځواب ورکړی دی او ریډیو ته تاسو په امره ګرځو.
ما ته چې غټه مسله یو براډلی چې دی همیشه د پاره چې دی دا یو غالبا دا سویل شو چې دا لو اینڈ هیټ sort of relationship دی زدا سی ګورما د مسټرست ایلیمنٹ چې دی د بدی تیما دی ولا او یو بل باندې اعتماد نه کول دا چې دی یو فقدان لري دوړو ریلیشنز کې. غټه خبره خدا دا بیا دی مظاهر چې دی مختلف سیزنو کې ګورو لکه پاکستان باندې دا تور لګول چې د تر هغهو خلاف او خاص کر چې کم افغان طالبان دی بیا حقانی نت ورک دی هغه خلاف هغه شین شنوشتل چې څنګه امریکا غواړي یا نور دی چې کوم هغه الایز دی اتحادیان دی دغه شانتي پاکستان طرف نه چې قوتونه پاکستان کې مشته تیغیم دا داسې خبرې کوي چې پاکستان کې چې کوم تر هغه دی ټي ټي پی ایلیمنٹس دی نو امریکا چې دی هغه باندې هغه شانتي چک نه لري چې کوم هغه ته پکارو. نو داسې شکایتونه او داسې سیزونه او دا د افسوس خبره ده کې دا اصل کې چې دا ملک دا وړه ملکونه چې دی یو خو دی هیستوري ده او بیا کوم د وار او ټیرر کانټیکست کې ورته وګورو نو دا هم دی یو سو میاشتو خبره نه ده، د کالونو خبره ده. او ټیرر کې چې کوم دی پارټنرشپ وو هغه براډن شو هغه کې چې دی نه صرف دا ده چې اعتماد وي یو بل باندې دا مسلم حل شوی وی بلکې دا پارټنرشپ چې دی براډن کړي وي نور سېکټر وته
د پاکستان له خوا په افغانستان کې چې کله په کال 2014 یعنی روان کال په اخیره کې بهر ملکی اسکروزی نو د پاکستان د غلط بیا س یری هم شته دی هغه یری سدي
دا چې کوم بی ایس او بایلیټرل سکیورټی اګریمنت دی باندې اگر چې مونږ اوریدل چې د پاکستان کنسرنز او پین یقینا نو مخر کې اخر کا خاص کراغه چې یو مخصوص کاوز او د جوائنټ چکم سکیور ډیفنس خبره کیدله خو زما په خیال دا حواله سره د امریکای او پاکستان خبره شوی خاص کر سکیورټی لیول باندې تاسو پته ده مونږ چې کوم ډیفنس سایډ ته ریلیشن دی یا ملټری ټو ملټری ټایز دی هغه یو سو واقعیات راغلی و مینس کې بن لادن واقعیا سره لا واقعیا هغه نه علاوه چې دی هغه تعلقات عموما چې دی هغه چینل همیشه اکټیو وي نو هغه مسلې باندې ما په خیال دی خبرې کړې دي هغه مسلې چې دی کافی حد راسي ریزولف شي. نه علاوه پاکستان یقینا راتلونکي وخت کې غواړي چې لکه دا خو دام څه داسې سپټه خبره نه ده هند چې کوم چې دی انفلوئنس دی هغه چې دی پاکستان په نظر کې هغه ډیر زیات دی اگر چې افغانستان هند بیا خپل تعلقات دی دواړه چې دی یو انډیپندنت ملکونه دي نو حکم لري چې یو بر سره تعلقات استابلیش کړي خو بیا پاکستان هند ته افغانستان کې کوم کردار دی هغه ته همیشه چې دی یو مخصوص نظر سره ګوري چې هغه کردار چې دی هغه بعض اوقات بلوچستان کانټیکست کې ورته وونکو ګورو ټرایبل کې ټرایبل ایریاز نو هغه بیا پاکستان خلاف هم استعمالیږي.
په دې مهم وخت باندې د پاکستان نه امریکا سم مطالبه لري او د پاکستان رول هغه سرنګ غواړي
پاکستان ګوره دغه یو خو چې دی د افغان طالبانو سره چې کوم هغه یو یادې خبرو اترو ټریک دی نو امریکای هغه اگر چې دا شخري چې هغه بندن کړی شوی دی هغه باندې چې دی اوس کار نه کوي خو تاسو ته پته ده چې یو بیک چینل سیزون هر وخت روان وي نو امریکای ته هم پته ده چې راتلونکي وخت کې به طالبان یو ځل بیا هلته چې دی هغه چې کوم خپل هغه د امپورټنس دی هغه بار بار چې دی هلته هغه کړی دی نو ډیمونستریټ کړی دی نو هغه هم دا پاکستان حوالے سره پاکستان کردار حوالے سره به دی یقینا دا خواهش وي چېرته بیا دغه صورتحال راځي د خبرو اترو نو پاکستان چې دی بیا اخلاص سره طالبان بیا مذاکرات میز ته راوستل او بیا چېرته دا خبرې اترې نه کیږي او دا بیا بل خبرې ته بیا مونږ بیا واپس لاړ شو چې بیا چې کوم پاکستان طرف نه امریکای طرف نه نور ملکونو طرف نه په پاکستان دا تور لګي چې هلته چې کوم ګروپونه اکټیو دي یا غي کومک نو بیا و یقینا پاکستان نه دا تقاضا لږ غسر لږ په زور بکیږي او لږ زیات شي دي هغه کې هغه راځي چې پاکستان دې چې دا کومک ختم کړي او پاکستان دې هغه قوتونه نه سپورټ کړي او په امریکای دا خواهش وي چې بیا راتلونکي وخت کې پاکستان چې دلته یو پوزېټیو کردار ادا کړي پاکستان نه لوم چې کوم ریجنل پلیئر دي یعنی بیا چې دی هغه پروکسی ورته کیسه نشي لاړ او بیا چې کوم د ګاونډي هیوادونه دي دی هلته یو پوزېټیو کردار ادا کړي انکلودینګ پاکستان.
شایق حسین صاحب ډېر ډېر مننه.
کدامن اوریدونکو کتونکو په خبرونه کې ساسو پام راګرځو یو بل ډېر مهم رپورټ اړه تا د وفاقي حکومت لخوا په پښتونخوا صوبې کې په آزاده توګه د پولیو د سارنې د بورډ لخوا وړاندې کړی شوی هغه وړاندیزونه مسترد کړی شوی دي. په کم کې چې یو وړاندیز دا هم دی چې ان ډی ایم اے چې دا وخت د پولیو د رنځ د ختمون په سر باندې کومه پروسه ورته ورکړې شوې ده، کومه روانه ده، دا وخت د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پښتونخوا صوبې په یو شمېر برخو کې دغه پروسه دی د ان ډی ایم اے نه واپس واخیستې شي، ځکه چې په دومره لویه کچه باندې د دغه پروسې چلولو دپاره دوی سره هغه بنیادی سہولتونه نشته دی. اسلام الدین ساجد تبغوک شو نور تفصیل تا.
میڈیا راپورونو ترمخه اسلام آباد کې د صحت چارو مرکزی وزیر سایره عبدالتارد په مشرۍ کې اسلام آباد کې یو غونډه چې پکې د سلورو واړو صوبایي حکومتونو چارواکو او نړیوالو ادارو استادو هم ګډون وکړو. دغه غونډه کې د انډیپندنت مانیټرینګ بورډ لخوا نه 13 هفته جاری شوی راپور جایزه واغستلې شو. دغه راپور کې آی ایم بی ویلی وو چې پاکستان د پولیو وایرس مخنیوي کې ناکام شوی دی او حکومت هم د پولیو مخنیوي لپاره هغه رنګي ګامونه نه دی پورته کړي کوم چې دوی ته پکار. دغه راپور کې آی ایم بی د پاکستان حکومت ته دا مشوره ورکړې وه چې دوی د پولیو پروګرام ان ډی ایم اے ته وسپاري، ځکه چې د دغه ادارې کارکردګي ډېره ستایلې کیږي. د ډاکټر سایره افضل مشرۍ کې غونډې دغه مشوره رد کړله او دای وویل چې پولیو پروګرام چلول ډېر ګران کار دی او دا کار ان ډی ایم اے نشي کولی. د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام قائم مقام مشر ډاکټر رحیم وایي چې د ان ډی ایم اے سره دومره خلک نشته دی چې ځان هر کور ته ورسوي. غونډه کې دا ویل شو چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پولیو ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي او حکومت غواړي چې د پولیو ناروغتیا د هیواد نه ختم کړي او دې لپاره اوس حکومت د سخت ګامونو اوچتولو فیصله هم کړې ده چې پکې د هغه مور او پلار گرفتارول او هغوی جیلونو ته لیږل هم شامل دي. څوک چې خپلو بچو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کوي. دغه غونډه کې دا هم ویل شو چې آی ایم بی یو نړیواله اداره ده، هغوی خپل سفارشات ورکولی شي. ولې د یو هیواد په یو اداره ګوتې نشي اوچتولې؟ ځکه آینده لپاره دې د پاکستان ادارو په حق لا څه قسمه خبرو کولو نه ډډه وکړي. ډاکټر رحیم وایي چې آی ایم بی نړیواله اداره ده او ضروری نه ده چې د دوی هر مشوره دې څوک ومني. پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه پورې 240 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 122 قبایلي سیمو، 50 خیبر پښتونخوا، 8 د بلوچستان، 3 د سند او 3 کیسونو تعلق د پنجاب سره دی. د تپوهان وایي چې دا شمیره نور هم روان کال کې زیاتېدلی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او اوس تر سره د خیبر پښتونخوا د حکومت او الیکشن کمیشن ترمنځ چې د بلدیتی انتخاباتو په سر باندې کم اختلافونه راپورته شوی ری په غړ باندې هم یو رپورت شریکو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې بلدیتی انتخابات کول غواړي خو الیکشن کمیشن ته چې کوم د بایومیټرک سیستم د لارې، یعنی د کمپیوټرایز سیستم د لارې چې به خلک اوټونه اچول شي، د هغې د لارې چې کوم نظام د نصب کولو هغې ته ویلي دي، نو الیکشن کمیشن وایي چې دومره ضرب دوی نه کړی شي چې دغه ورته برابر کی. نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بلدیاتو منسټر عنایت الله ویلي دي چې دی الیکشن کمیشن ته په انتظار دي او چې هغې او کې نو دی به بیا دغه بلدیاتي انتخابات صوبه کې کوي. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په یو رپورت تیار کړی دی، ورته تاسو پام راګرځو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره شیډیول او نیټه وټاکي. د بلدیات وزیر عنایت الله خان صوبایي اسمبلی ته د تحریک التوا په ځواب کې وویل د الیکشن کمیشن دا دریس چې ګین د صوبایي حکومت لخوا د مقامي حکومتونو لپاره د ناسم او بیتولي قانون د وجې الیکشن نشي کېدی د حقیقت سره سمون نه خوري. دوی وویل صوبایي حکومت د الیکشن لپاره څه شرطونه ټاکلي چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخابات د بایومیټرک سیستم لاندې وکړي او مرحله وار دی وشي. خو کمیشن ورسره کینی نو په دې خبرې کې دی شي
آئینی پاکستان مې الیکشن کنڈکٹ کرنا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے،
اس کا شیڈول بھی نیچے پرمیشن دے گا. ہم نے ان کو لکھا ہے کہ ہم بایومیٹرک سسٹم کے تحت الیکشن چاہتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ شیڈول اناؤنس کرے. ہم بالکل تیار ہیں. ہم نے صرف ایک ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ہم فیزز میں کرنا چاہتے ہیں.
د دې وړاندې د اپوزیشن غړو په بلدیاتي الیکشن کې د ځنډ په معاملہ په حکومت او تحریک انصاف سخت نیوکه وکړي او تحریک پیش کوون کې مفتی سید جانان اویل
د دې بنیادی ترجیح د حکومت دا و چې موږ د اختیاراتو ایمینی او د ایم پی په ځای باندې به یو نن کونسل کور کور ته محلي محلي ته موږ اختیارات منتقل کوو. دې یو بنیادی ترجیح دا و چې موږ د زر تر زر به موږ د دې انتخابات کوو او د اختیارات په خلکو ته خپل کور ته ور منتقل کوو. غالباً آغا نوی دینا بیا دیری خی تیری شوالی خو وہ سبری مو بیا انتخابات کو نہیں دلو دی بلدیاتو بل رو رلو مو دا ملگرو کو شش وکرلو چدی کی مو لگ ترمیماتو منسٹر سے مو تولو چو واقع نیشتا دا مو سر دوم را واقع نیشتا دا سپاس آغی بی خدا با متاسو تا گزارش بی سا اول خبری تا سوچ کوایو بیا غلبات خبر کوایو.
خود بلدیات وزیر عنایت اللہ خان اویل پولیس نے ورزو کے د بلدیاتی ٹاکونو وعدہ یواز تحریک انصاف وا او دی جماعت اسلامی پر دی خبر پویا کرل چدا خبر دم لنڈ نہ کی گی.
یہ جو 90 دن کی بات کی جاتی ہے یہ میں بارہا کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن سلوگن تھا اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بات کی تھی. ہمارا معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت ہم نے ان کو واضح کیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ الیکشن کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے.
تو صوبائی اسمبلی سرسمت تحریک انصاف مشر عمران خان ہم دا الیکشن کمیشن نے پختونخوا کے بلدیاتی ٹاکنوں دا نیٹے دا اعلانول غوښتنه کړې ده. خود الیکشن کمیشن یو چارواکی مطبوعات ته ویلي چې په صوبه کې د 500 نه تر زر پورې د بایومیټرک مشینونو ضرورت دی او کچر عمران خان او داغه پارټي د دغه غوښتنې نه پشا شي نو بیا د ټاکنو نیټه اعلانې دی شي. الیکشن کمیشن د عمران خان او صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاب د نیټې د غوښتنې په معاملہ په دغه یو نکاتي ایجنډا د چیف الیکشن کمیشنر جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې یو غونډه هم نن رابللې ده. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
کله مونږ اوریدون کوکتون کو ساسو پامرا غرزو د نن ورځې ویډیو رپورټر اخته د امریکا د حکومت لخوا د 200 امریکایي فوجیانو د غربي افریقایي اغه هیوادونو ته د لیګلو فیصله شوې ده چرته چې د ایبولا د وایرس دا وخت د وبا په شکل کې رامخته شوې ده. توصدیه دوی چې تر دې دمه د ایبولا د وایرس د غرنز لقبل تر 500 نه هم زیات خلک وجل شوی دي او د امریکایي ځواکونو دا وخت یو لوی شمیر الریډي د مخکې نه هم د غزې کې موجود دي او دغه امدادي هلې ځلې رواني کړې دي. د وایس اف امریکا د ویډیو رپورٹ کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجیب الرحمن.
د امریکای فوج د فرست ایریا میډیکل لیبارټری یونټ ځانت اسپایان ساينس دانان وي. د دوی کمانډر کرنل پیټریک ګارمن وای د هغه ډله لایبیریا کې پزې کې دوه د پاره تیار ده. موږ سره ګڼ شمیر عسکر ځوانان دي. دوی به د عسکرو ډومبې ډلې وي چې هلته پر ځای کول شي. دوی ډېر پرجوش دي. زما په خیال دوی په خپلو صلاحیتونو ډېر ډاډه دي. دوی غواړي چې هلته لاړ شي او حالات قابو کولو کې خپل کردار ادا کړي. انډی کاهون د لیبارټری مرستیال ده وایي د انسانیت خدمت لپاره فوج ته راغلی ده. هغه وایي خپل کورنۍ پرېښودل او د مرګونی مرض سره مخامخ کېدل ګران کار دی.
زما مور لکه د نورو میندو سره لږ ډېره پریشانه وه خو د پریشانې نه زیاته هغه په ما باندې فخر کوي او د ملاتړ دپاره زه د هغې شکریه ادا کوم.
د فوج ځینې عسکر به مانروویا او درې کسیزه نور ډلې به د لایبیریا په نورو سیمو کې خدمات ترسره کوي. دا ډله به نیغ په نیغه د ایبولا ښکار مانروویا خلکو سره کار نه کوي بلکې حفاظتي جامې به اغوستي او د وینې نمونې به راټولوي. په میریلند ریاست کې د کرنل ګارمن کورنۍ د سره د تګ نه وړاندې ورځو شپو نه خوند اخلي او د هغه د زر بیرته راتګ امید کوي. د کرنل ګارمن میرمن کیم ګارمن وایي امید کوي چې خاوند به زر تر زره بیرته راشي او د هغه بیرته راتګ په موقع به لوی خوشحالي کوي. خزه خاوند امید کوي چې سکایپ د لارې به د یو بل سره په رابطه کې وي. لایبیریا ته تلونکي یونټ بیرغ به د هلته تلو په ورځ پټ ساتلی کیږي. د یونټ
دو عسکر به د شورو په ورځ هلته روانیږي او شل نور عسکر به د خالی په ورځ غربي افریقا ته روانیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کدا منور دن کو کتن کو دا وائس آف امریکا دا ڈیوا ریڈیو دا ٹیلی ویژن دلارے دیو ستا روانی خبری خبرونے دے بلی برخی کی یوزل بیا سسو پامرا گرزو تازو مهم خبرونو سرٹکتا.
افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی احمد زئی خپل لومړی رسمي بهرنی سفر چین ته پیل کړی. پاکستان کې افغان سفیر جانان موسی زئی وای دا خای چین او افغانستان په نږدې اړیکو یقین لري.
Hosting this serial conference at this historic juncture is testament to the importance and significance of this process to our collective efforts for better relations and closer cooperation in our region.
امریکہ تا پا راتلون کے میش کے دا پاکستان پوزی مشر جنرل راحیل شریف دا سفر روان دے نن اسلام آباد کے دا پاکستان او افغانستان دا پارا دا امریکہ زانگڑی استازی دا وزیر اعظم خارجہ چارو سلاکار سلطان عزیز سره ملاقات کرے.
بلی دانا کی تدوار خیزا اڑے کو او دا افغانستان پا معاملہ خبری وصفی او دوارو مشرانو دا امریکہ او دا پاکستان ترمنز اڑے کی شکولو او پا مضبوطولو هم خبری وکڑے.
د ترکی پولی تنیز دی د شام په کوبانی خار کې نن هم جګړه جاری ده. دغلته د ډزو هوایی جازونو د شور غږونه اوریدل کیږي او خای خار د اسلامي ریاست د توندلارو منګولو ته د غورځېدو نه بچ کولو لپاره کوششونه روان دي.
کده منور دن کو کتن کو د خو سټه کیو سپرانې کو د خبرونو تفصیل
د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي ډین فیلډمین د نهې په ورځ اسلام آباد ته رسیدلې او هلته د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره لیدلې دي. دواړو مشرانو دواړه خیزه اړیکو کال 2014 اخر پورې افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتلو او سیمه کې د امنیت په اړه باندې خبرې اترې کړې. د پاکستان خارجه دفتر یو بیانیه کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه غواړي اړیکې یخي او مضبوطی وي. د امریکا خارجه دفتر هم یو بیانیه جاری کړې چې پکې ویل شوی دی د نوموړي سفر په محل به پاکستان کې فیلډمین د حکومتي او فوزي چارواکو ترڅنګ د سیاسي مشرانو او غیر دولتي موسسو د کارکونکو سره ویني.
د بیرډنی چارو د انتظام ادارې د صوبایي ادارو سره په مرسته د سند او بلوچستان سره لګیدلې سیمو کې د ممکنه سمندري طوفان لپاره تیاری نیولې دي. دغه علاقو مچیمارانو ته د وړاندې نویلې شوې دي چې د جمعې تر ورځې پورې سمندر ته د تلو نه ډډه وکړي او کم مچیماران چې سمندر ته ورغلي دي د وړاندې نه د دغه مایانو د نیولو لپاره نو زر تر زره دې واپس راشي.
ورلڈ اکنامک فورم د نړۍ په اړه یو تازه رپورٹ کې ویلي دي چې پاکستان په جنسی مساواتو یا د ښځو او سړو ته په یو رنګه حقونو ورکولو کې په نړۍ کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو کې شامل دی. د رپورٹ تر مخه پاکستان کې ښځې په اقتصادي هلو ځلو کې په نړۍ کې په 141 نمبر، په تعلیم کې په 132 نمبر، په صحت کې 119 او په سیاست کې 50 نمبر باندې دي.
افغانستان اولس مشر ڈاکٹر اشرف غنی به د چین خپل اصل ورځنه سرکاري دوره کې د چین چارواکو سره په اقتصادي او سفارتي اړیکو سیوا کول باندې تفصیلی خبرې ترې کړي. خغلی غنی یو غټ کاروباري پلاوی هم د ځان سره بوزي چې د غسې د چین سوداګرو سره وویني او غواړي چې چین په خصوصي توګه د ماینینګ په څانګه کې په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي. چین د افغانستان په سیمه سیاست باندې غلط دی خو تر اوسه یې دغه هیواد کې د 9 بلیونو څخه د زیاتو ډالرو سرمایه کاری هم کړې ده.
او اوس مو خبر د سره شریکو د منځنی ختیځ په اړه باندې په شام کې ترکی سرحد ته نږدې د کوبانی خار دفاع لپاره د عراق نه پېشمرګ وسلوال د کورد وسلوالو سره جنگي مرستو لپاره روان دي. چارواکي وایي تر اتیا او پورې پېشمرګ کورد وسلوال نن څه وخت هم کوبانی خار ته رسیدي شي او تمه ده دوه یا نور به سبا تر شروع ورځو پورې ورسي.
نن به د جرمنی په برلین ښار کې د سلویختو ملکونو د خارجه چارو وزیران او نمائندگان په دې غرض غونډیږي چې په شام کې د کلونو راهیسې د تود جنگ د لاسه ګاونډي ملکونو ته اوړېدلي مهاجرو د لاس امداد په معامله باندې تفصیلي غور وفکر کر وکړي شي.
د ملیشیا یو اعلی عدالت د پخوانی نائب وزیر اعظم انوار ابراهیم په چې د مخالفو ډلو مشر هم دی په ضد د جنسي تورونو یوې حتمی مقدمه اورونه پیل کړې ده. انوار ابراهیم دریز لري چې دغه مقدمه ور باندې حکومت په سیاسي مخالفت کې جوړه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدم نوری دون کو کتن کو دا وائس اف امریکا دا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرون دا پخبرون کے دا وق وق شو دی مطبوعاتی کتن تا مختار خلیل صاحب استا سل پارا دا امریکہ مشہور ہوٹل رسپانوں تا دا خصوصی کتن کرے دا او دا دا افغانستان پاڑا بانے استا سل پارا دا رپورٹ رواندے کی خلاصے تا استا رواندے کی
دا افغانستان پر دیار لسکلن جنگ کی دا برطانیہ فوج یاترا ہلمند ولایت کی دا طالبانو او دا تنلارو خلاف جنگ ادلے دے دا ہلمند پا ولایت کی دا مڑ یو پیرنگی زلمی فوجی مور مطالبہ کڑی دا چی پا ہلمند کی دا برطانیہ دا فوج دا تباکن جنگی منصوبی دی پورا پورا پلٹن اکھڑے چی نن دا برطانیہ مشہوری ورسپانی ٹیلیگراف دا برطانیہ دا دغمڑ زلمی فوجی دا مور دا مطالبے پرنا کی ہلمند کی دا انگریز فوج دا جنگی کردار پا بابلا یو رپورٹ چاپ کڑے دے دا رپورٹ سرخط تے اس وقت دے چی افغانستان کی دا برطانیہ دا جنگی کردار تحقیقات اکڑے شی ٹیلیگراف د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې د افغانستان په جنگ کې د برطانیې د وجلې شوی یو زلمی فوزی مور لوسی الډریج خپل مطالبه کې ویلی دی زما خیال دی چې د افغانستان جنگ ته د برطانیې د فوز د ور وړاندې کولو د لومبه ورځینه د دې جنگ غلطه اندازه لګولې شوی او د دې غلطه منصوبه بندي شوی و او هم د دې خبرو باید چې د برطانیې د فوز د افغانستان نه د وستو رستو اوس تحقیقات وشي. رپورٹ زیاتی چې د میرمن لوسی الډریج زوی رائفل مین ویلیم الډریج 15 کال وړاندې په هلمند کې جنگ کې وجلې شوې ده د عمر 18 کال او د د مور مطالبه ډیر مضبوط اخلاقی جواز لري. د افغانستان په دیار لسکلن جنگ کې د برطانیې 453 فوجیان وجلې شوې دي. هر کله چې په عراق کې د دې په مقابله کې یو سل یو کم اتیا انګریزیان فوجیان وجلې شوې دي. ٹیلیگراف لکی چې په مونږ باندې د خپل ترزونو یاد دا لازمه کوي چې د افغان جنگ نه عبرت حاصل کو. مونږ باندې د خپل او نورو ډیرو ترزونو قربانی هم دا غوی یادول لازمه کوي. څوک چې افغان جنگ کې جسمانی طور بے دستا او معذور شوی دي او دماغی حالت ته هم سخت نقصان رسیدلی دی. د عراق په جنگ کې د برطانیې د کردار په باب له 50 نه زیات تحقیقات نه دي شوي. دا حقیقت ته چې د عراق په جنگ کې د برطانیې د کردار د پلټونو په مقابله کې افغانستان کې د همداشان پلټونو کولو یو سو وناګانی شوي دي خو باوجود د دې داسې جوړ ته پوسونه شته چې جواب په کار دی. یو بنیادی تپوس دا کیږي چې په کال 2008 کې هلمند ته د ور وړاندې کولو په وخت د برطانیې د فوج تیاری دومره کمزوري او ناقصه ولی و. دغه وخت ډیر داسې خبرداری ورکړې شوې وو چې د برطانیې جنگی منصوبه په عقلمندۍ سره نه ده جوړه کړې شوې. اخبار لیکي چې دا خبرداری په دې بنیاد رد کړې شوې دي چې دا د وخت نه وړاندې خبرې دي. په رپورٹ کې دا تپوس شوې ده چې د کمو حالاتو په سبب په دې خبردارو وګونه کانو ساتلی شول. د هغه وخت د وزیر اعظم ټونی بلیر او د دفاع د وزیر د جان ریډ غوندې د سیاست دانانو په دې ټوله معامله کې کردار سو. آیا دې سیاسي مشرانو د برطانیې په فوزي جرنیلانو افغانستان کی د دوی د یوې بهتري اندازې او فیصلې خلاف عمل باندې دوی له زورونه ور کړی و. آیا دوی تین سه صحیح ته پوسونه کړی دي؟ ټلګراف اخبار د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې په کال 1903 ختم کې د افغانستان په لومبي جنگ کې د برتانیې د بیمثل فوزی مرګ جوبلی برستو سپیکټیکټر میگزین نومي اخبار د دې ټول جنگ د تحقیقاتو او د کال 1913 د جنگ شروع کولو په ذمہوارو کسانو د مقدمو چلولو مطالبه کړی و. لکه څنګه چې سپیکټیکټر میگزین په کال 1903 ختم کې د لومبي افغان جنگ د تحقیقاتو په مطالبه کې په حق او دغه شان د هلمند په جنگ کې د وجلې شوی زلمی انګریز فوزی مور لوسی الډریج فریاد ته هم باید چغوک کې خو دی شي.
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او بوزمو د خیبر پختونخوا سیلګری سیمې سوات د کم د سوات پاړه باندې د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یا ایف آی اے او د ټوریزم چې کم ډپارټمنټ دی رسیلګری هغې یو شریک رپورټ جاری کړی دی او دغه رپورټ تر مخه د کال 2008 نه د کال 2013 پورې د بهرني سیلګرو راتګ ډېر زیات کم شوی دی. دغه رپورټ پاړه باندې نور تفصیل درته د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایف آی ای لخوا تیار کړی شوی دغه راپور کې د کال 2013 نه په دیخوا د بار ملکی وګړو شمیره ښودل شوی او دغه راپور د مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي ارمغان سبحانی په خواص کابینټ ډویژن اسلام آباد ته جمع کړی شوی. د راپورونو تر مخه د پاکستان سیلګرۍ ادارې پی ټی ڈی سی هم اندېښنه څرګنده کړې چې د بار ملکی وګړو پاکستان ته راتګ شمیره د رواني ترهګرۍ او د امنیت خراب صورتحال له وجې نور هم کمېدې شي. د ایف آی ای د دغه راپور تر مخه په کال 2013 کې د روزانه په بنیاد هیواد 2250 بار ملکیانو ته هرکلی کوو، خو په کال 2013 کې د بار ملکیانو پاکستان ته د راتګ دغه شمیره 1530 ته راکوزه شوه. دغه راپور ښایي د 2013 کال نه تر جون 2014 پورې 4.15 میلیونه بار ملکیانو پاکستان ته سفر کړی او 2011 نه تر 2013 کال پورې 9,000 بار ملکیان د سیلګرۍ په ویزا پاکستان ته راغلي دي، خو دغه راپور 2013 نه تر 2010 کال پورې د سیلګرۍ په ویزې د بار ملکیانو کوم شمیره نه ده څرګنده کړې. د ایف آی ای راپور زیاتوي په 2013 کال کې مجموعي توګه 15,015,212 بار ملکیانو پاکستان ته سفر کړی، خو په 2008 کال کې دغه شمیره 8,02,800 ښودل کیږي. دغه ډول 2009 کال کې 8,05,090 په 2011 کال کې 10,08,012 او 2012 کال کې 6,03,811 بار ملکیانو پاکستان ته سفر کړي. په 2010 کال کې دغه شمیره اوچته شوې ښکاریږي او 9,06,800 بار ملکیانو پاکستان ته په مجموعي توګه سفر ترسره کړي. د 2016 کال په وړومبۍ شپږو میاشتو کې راپور ښایي په مجموعي 1,98,201 بار ملکیانو کې 2,938 د سیلګرۍ په ویزو پاکستان ته راغلی دي. دغه ډول 4,012 کسان د لستو یا سبکونو په ویزو په اخیری 4 کلونو کې پاکستان ته راغلی دي او 202 کسان د مذهبي مقصدونو لپاره، 3,303 د علاج په خاطر، 392 د دفتری کارونو لپاره، 4,115 په تجارتي ویزو او 398 کسانو د غیر رسمی وفدونو په ویزو سفر ترسره کړي. د راپورونو تر مخه د دغه بار ملکیانو د سفر لوجه وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای او آی بی ایم ایس په کاتا کې د سټیټ بینک د لارې 2,10,00,000 زر مبادله یا بار ملکی کرنسی جمع شوی. سرګند دی وی چې د سګنی کال په شروع کې د داخله چارو وزارت خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان حکومتونو او قبایلی سیمو انتظامیه ته د خبرداري ورکړی وو چې تر هغه بار ملکیان په خصوصي توګه هغه چې په بیالبیل پرمختیایي پروژو بوختي په نخښه کولې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نو کده منور دن کو کتن کو پخ پرونه کې ساسو پامرا ګرځو یو بل رپورټ راخته د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ نن په اسلام کې د شراب سکلو په اړه اسلامی سزا باندې د نظر سانه پسر باندې خپل پینځه کسیزا بنچ سره سپریم کورٹ کو پر سپریم کورٹ کے ٹولو اور ونوتا پاملرنہ کرے دا پر دغه محل د وفاقی شری عدالت لخوا د شراب سکلو پر سر پر مختلف اڑخونو باندے او دغه اسلامی سزا باندے غور و فکر هم شوه دے پر کم کې چویل شو دی چې په اسلام کې شراب غیر قانونی او غیر شری عمل دے نور تفصیل سره پر ولا چیر روان دی کې د رپورٹ کې
وفاقی شرعی عدالت دی او درخواست کون کی اسلم خاکی ایڈوکیٹ پا درخواست باندې دغه فیصله ور کړی دا او عدالت د درخواست کون کی دی دری سره اتفاق سرګن کړی او چې یو شرابی ته اتیا کړو سزا ور کول غیر اسلامی دی د مرکزی حکومت لخوا د وفاقی شرعی عدالت دغه فیصله په ضد درخواست کې موقف خپل کړی شوی دی چې شرعی عدالت د کړو سزا کې بدلون راوستو په حق له وفاقی حکومت په اعتماد کې نه دی اغستی او نه د دغه قانون په بابل د حکومت دری زوریدل ضروری ګڼلی دی حکومت په خپل خواص کې دا خبره هم کړی ده وفاقی شرعی عدالت پدې معاملې کې د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړی دی ځکه چې عدالت د حدود آرډیننس سره تړلو قوانینو کې د بدلون اختیار نه لري د انګریزي جبیر وسپانې ایکسپریس ټریبیون تر مخه د تیر زیارت پر ستر عدالت کې دغه خاص لومبه اوریدنې په موقع د سپریم کورټ جسټس اجاز افضل خان ریمارکس ور کړی دی چې په قران کې د شراب سکلو مکمل ممانعت ذکر نشته دی بلکې دغه عمل نه د یو کس تر ځان راغونډولو ذکر شوی دی او د زیاته کړی دی چې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم په دور کې شرابی ته هم د حد لاندې د کوړو سزا نه دا ورکړې شوی خاغلی جج په ګوته کړی چې شرابی ته د سلویخ کوړو سزا په لومړي ځل د خلیفې اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په وخت کې ورکړې شوی و او وروسته دغه سزا بیا اتیا کوړو ته ورسول شو د سپریم کورټ پنځه کسیزا بنچ د شراب سکلو په تور ټاکلې شوی سزا ته بیا کتنې اشاره ورکړې ده او اټارنی جنرال او درخواست کوونکی اسلم خاکی اډوکیټ ته په دې معاملې کې د مرستې او لارښودنې هدایت کړې دي دی ریډیو سره خبرو کې درخواست گزار اسلم خاکی ایڈوکیٹ د خپل درخواست په سپیناوی کې وای چې پاکستان کې د شراب لپاره سزاګانې د حد لاندې مقرر کړی شوې دي خو دې زیاتوي چې په قرآن او سنت کې د شرابی د سزا هیڅ ذکر نه ملاویږي
اسلام میں شراب نوشی جو ہے یہ اگرچہ منع ہے لیکن یہ تعذیب ہے حد نہیں ہے حد وہ ہوتی ہے جس سزا قرآن اور سنت میں مقرر کی گئی ہو تو یہ جرم تو ہے لیکن اس کی سزا قرآن اور سنت میں نہیں ہے
دے وای چې اسلام د شراب نه منع کوي او دا یو جرم غړي خو ورسره دا هم یو حقیقت دی چې قران او سنت کې د دې لپاره څه سزا ذکر نشته دی او وفاقی شری عدالت زما دا دلیل منل دی چې پاکستان کې شرابی ته د حد لاندې د اتیا کوړو سزا او رول غیر اسلامی دی اسلم خاکی ایڈوکیټ زیاته کړی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شراب لپاره چې کمل اتیا کوړو د حد سزا مقرر کړی شوې ده هغه اسلامی نه بلکې حکومتي فیصله وا او اوس د پاکستان د ریاست ذمہواری ده چې په دې حق له غیر مبهمه قانون سازی وکړي سرګند دی وی چې د کال 1970 په لسیزه کې په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار بټو د مذهبي تنظیمونو فشار لاندې پاکستان کې په شرابو باندې پابندي لګولې و کوم چې تر اوسه پورې برقراره ده د پاکستان په خوانی فوجي امیر جنرال ضیا چې د خپل دور حواله سره په خو الفاظو نه یادېږي د خپل دور کې په ملکي حدود آرډیننس نافذ کړو چې تر مخه د قتل زنا او شراب سکلو په حق له حد لاندې سزاګانې ټاکلې شوې وي خو پاکستان کې چې کله هم یو قاضي اعلان د عدالت یو مجرم ته د حد لاندې سزا او راولې د نو پټول ملک کې د هغه خلاف سخت عکس العمل مخې ته راغلي دي او په عمومي توګه د ملک اعلی عدلی دغه سزاګانې معطل کړې دي پاکستان کې د شراب په کاروبار باندې مکمله پابندي ده خو د ملک اقلیتي فرقې د دغه قانون نه مستثنا دي او پاکستان کې مشته کم شمیر فرقو ته د چاردیوارې د ننه شراب سکلو او د دې کاروبار اجازت ته او د دې لپاره دوی ته پرموټونه جاری کیږي کوسهم ملکی قوانینو کې د مسلمانانو لپاره شراب سکلو او د دې کاروبار کولو باندې سخت ممانعت ته خود دې باوجود د پاکستان د مسلمان آبادی یو لوی اکثریت شراب سکي او د دې کاروبار هم کوي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
گران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت اداره یونیسف وای چې په کال 2008 کې چې په نړۍ کې کم اقتصادي بحران راغلی د هغې په نتیجه کې په پرمختتلونکو هیوادونو کې په لویه کچه باندې ماشومان ډیر زیات اغیزمن شوي دي د ډیو ریډیو همکارا ارم شهزاد په د وایس اف امریکا یو رپورټ وړاندې کوي
د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د هنګامي پنګې د معلوماتو تر مخه د دنیا په 21 شتمندو ملکونو کې 30 ملکونه د خپلو ماشومانو د ژوند د خرابېدو نه د بچ کولو او خوالي ته د بوتلو په خپلو فرایزو پوره کولو کې پاتې راغلي ده. رپورٹ نہ معلومی کی چدا کال 2008 او دا کال 2012 پ منزونو مود کے شپگیش لکا معشومان د نستے کرخ نہ ہم پریوتی جونت غور دے دلی دی دے سرا پتری کی افتہ ملکونو کے د نستے د کرخ نہ د لاند جونت رون کو معشومان شمیرا او 1 کروڑ او 15 پیتا لکتا رسے دلے دام پدی اڑا خراب ترین رپورٹونا د یونان او آئس لینڈ پ اڑا رخکار شوی دی د دوڑ ملکونو عالمی مالیاتی اڑی گڑی بد بد زپلی دی پدے دوڑ ملکونو کے ہم آئس لینڈ کے دماشمانو د غربت پشر کے 6% زیات والے شوے دے کمچے ڈیرا د حیرانتیا خبر ادا پر رپورٹ کے ویلی شوی دی چے دماشمانو د نستے حالت عام طور سر سویلی یورپ کروشیا او د بالٹک دسی میں پدریو ملکونو کے ڈیر زیات شوے دے خود یونیسیف د اولسی اقتصادی پالیسی ماہرہ یا کٹرین چین وائی زنو ملکونو د خپل او ماشومانو حالت د اقتصادي اړي غړي پروسو کې په خکولو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. چنوای
وی هاف چيلي ات د ټاپ چال پاورټي د اکچولي ډیکریس سبستانشلي بای الموست 9%
موږ سره په دې لړ کې فهرست کې چيلي په اول نمبر دی. دغه تا د ماشومانو د نيسته حالت کافي یعنی 9% هم کم شوه دی. په دې لړ کې اهم خبره دا ده چې د سر په 15 ملکونو کې د ماشومانو د نيسته په حالاتو کې کافي خواله د اقتصادي اړي غړي پروسه کې راوستي شوه دی او هم دا د ډېر اهمیت خبره ده. پولند، آسٹریا، سلواکیا، سویټزرلند، ناروے او سویلی کوریا د سر سر د اغه 15 ملکونو زنی دي چاچې د خپل او ماشومانو نيستي را کما کړي دا. یونیسف دا کامیابی د اولسی تحفظ د پالیسو سره تړي. یونیسف وایي چې دې ملکونو د اولسی تحفظ د پالیسو اختیارولو لوجبه خپل ماشومان د نيسته په دلدل کې د پریوتو نه بچ او ساتل شي. په دې رپورت کې دا هم ویلي شوی دي چې دریو ملکونو نیوزیلند، جمهوریه چک ریپبلک او جرمني کې د ماشومانو د نيسته په حالاتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. چنوای بلخوا امریکا کې د ماشومانو نيستي د کال 1928 د سوړ بازارې دروازو په نسبت موجوده کمزور اقتصادي حالاتو کې زیاته شوې ده.
This time it's children in families where the parents are not working that are suffering
د معاملې کې د خاندان دننه ماشومان نيسته وهلې دي چرته چې مور پلار د دې حالت د خکولو لپاره کار نه کوي. په دې سبب ماشومان د نيسته انتهایی حالت ته غورځېدلې دي. په دې وجه د زړه پورې آمدن خاندانونه د دې ناتوانه کورنو په صحیح مانو کې امداد نه کوي او دا شان د انتهایی غربت په حالاتو کې غیر کسان خیراتی خوراک باندې گزاره کوي. کنده منو ریدون کو کتن کو پخ پرونه کې ساسو پام را ګرځو. یو ډیر معلوماتي رپورت اڑختا اسلامي کې انټرنیشنل یونیورسيټي کې د یوه دستوري په محل باندې د مختلفو هوادونو د ثقافت د دغه نظارو ورکولو د پاره سټالونه لګول شي وو. په دغه محل د طالب علمانو لخوا د اسرائیل دغه سټال هم لګول شو چې پکې د دغه حیوانات په امروز ژوند کې استعمالیدونکي جامه کپڑا د دغه حیوانات جنډا او دغه شانتي یو شمیر نور ضروری شیان د نمایش د پاره کې خوده شي وو. خو پس دغه د اسرائیل د سټال لګولو په اړه باندې ستونزو راپورته کېدو او اعتراضات کېدو روستو ویلي کېږي چې هم د اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي د سټاف ځنی غړي د خپلو څوکو څخه لرې کړې شوې دي. په دغه موضوع نور تفصیل څه دی تر وړاندې کې زمونږ خبريال ارشد حسین.
پایتخت اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي دننه د طالب علمانو لخوا په یو دستور کې د اسرائیل د رواج او روایتو په حق له د سرګندونو په تور کې د پهنتون اعلی چارواکو درې اهلکار معطل کړی دي. بهر ملکی خبری ایجنسی اے ایف پی خبر ورکړی دي چې اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي د طالب علمانو لخوا په یو دستور کې د ملل متحده یو نقلي مجلس را جوړ کړی شوی و چې پکې د اسرائیل بیرغ او او دغه هیواد د وزیر اعظم نتنیاهو تصویر نمایا لګولی شوی وو. خبری ایجنسی وای چې په دغه دستور کې د هرکلی یو بینر هم لګولی شو چې پرې لیکلی شوی وو چې تاسو ته د امن او ترقی د خاورې ته هرکلی وایي، او هم د دغه لیک په ضد د مذهبي سخت دریځ تنظیم د طالب علمانو لخوا په رد عمل کې نه صرف هغه سټال وران ویجاړ کړی شو، بلکې د لیک دغه بینر هم وشلولی شو. پاکستان د اسرائیل سره څه قسمه سفارتي تعلقات نه لري، او په پاکستان کې اکثریتي خلک د اسرائیل ریاست ته د کرکې په سترګه ګوري. مطبوعات د یونیورسټۍ د ترجمان د خولې وایي چې یونیورسټۍ په دغه دستوره کې د اسرائیل د سټال د لچولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او ویلي دي چې د یونیورسټۍ انتظامیې د دې معاملې په ترڅ کې خپل درې اهلکار هم معطل کړي دي. مطبوعات د یوې زنانه طالب علمې چې د اسرائیل په دغه سټال باندې ولاړه وه د قوله وایي چې د سټال مقصد د ملل متحده په دغه نقلي اجلاس کې د نړۍ د بېلابېلو کلتورونو او مذهبونو څرګندونې کول وو، او د دوی سټال ته په زیاتره شمېر که هم خلق را روان وو، او د هغوی نه د اسرائیل د کلتور او رواج په حق له تپوس پوښتنې کولې. خو چې څنګه د اسلامي جمعیت طلبه ځنې زنانه غړې راغلې او ویویل چې تاسو د اسرائیل د ریاست ملاتړ کوئ، نو په دې کې درز غوبل جوړ شو او د دغې ډلې خلکو په دغې سټال حمله وکړه. دا د خپل نوعیت لومبۍ پیښه ده چې پاکستان کې رامینځته شوې ده، ولې چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومتونو هم د اسرائیل سره د څه قسمه تعلقاتو جوړولونه ډډه کړې ده. پخوانی سفارتکار او د نړیوال چارو ماهر خاغلی ایاز وزیر وای که د اسرائیل سره تړلې کومه خبره هم وي، نو په اسلامي نړۍ او په خصوصي توګه پاکستان کې ډېر حساسه بلل کیږي، او چې کله یو وخت کې پخوانی صدر پرویز مشرف د اسرائیل سره پټ په پټه د تعلقاتو جوړولو هڅې کړې وې، نو هغه مهال هم د دې په ضد سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو. دی وایي
نا وخت داسې خبرې راپورته شوې دي بې شکه، خو هغه چا په ټاګ نه دي منلي، نه منلی منلی شي، ځکه دلته
اتیایم په لسیزه کې چې کله امریکې، پاکستان او سعودي عرب د هغه وخت د شوروي اتحاد په ضد افغانستان کې کوم پاسون ته ملاتړ ورکړی وو، نو هغه مهال په مطبوعاتو کې داسې خبرونه هم خپاره شوي وو چې د پاکستان دننه اسرائیل نه صرف افغان مجاهدینو ته وسله ورکوي، بلکې په چټک بنیادونو افغان مجاهدینو ته عسکري تربیت ورکولو کې هم بوخت وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوری ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې، او د کراچۍ سمندرګي او بیا دغه شان په بلوچستان په ځینو سیمو کې چې کوم ځای کې سمندر لګېدلی لري، هلته د محکمې موسمیاتو چارواکي وایي چې د طوفان، سمندري طوفان د راتلو امکانات ښودلي دي، خو دغې لې د نیلوفر سمندري طوفان نوم ورکړی دی. د ډیو ریډیو خبریال احمد سمسور په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د عرب په سمندر کې د موسمي فشار له سببه راپیدا سوی سمندري طوفان چې د نیلوفر په نامه باندې پیژندل کېږي، په دې کې زیاتوالی لیدل کېږي. په پاکستان کې د موسمیاتو څانګه وایي چې دا وخت دغه طوفان د بلوچستان له ساحلي سیمو څخه د سویل په لور د 1030 کیلومتره، او له کراچۍ څخه د جنوب په لور بیا د 1120 کیلومتره په واټن باندې دی. د موسمیاتو څانګه وایي چې د دغه طوفان رفتار په یوه ګنټه کې 6 کیلومتره دی، لیکن د قدرتي پاتوم د مخنیوي اداره بیا وی چې پر روان شواروز کې به د دغه رپتار واته کیلومتره ته ورسېږي. د قدرتي پاتو د مخنیوي اداره وی چې په لومړي ځل باندې د پاکستان په ساحلي سیمو سره د دغه نیلوفر طوفان د ټکر امکان نه و، لیکن په بیرای عرب کې د موسمی بدلون له سببه لنن زخه بیا د اکتوبر تر 1.5 پوری د پاکستان ساحلي سیمه د جدي طوفان سره مخامخ شي. موسم شونکی اداره وی چې د بلوچستان او د سند په ساحلي سیمو کې به له سبا زخه بیا د جمعې تر ورځې پوری د تیز باران اټکل دی. د بلوچستان او د سند په ساحلي سیمو کې میشت خلکو ته امر کړی دی چې و خوندي ځایونو ته دي ځان ورسوي، او وکب نیونکو ته هم ویل سوي دي چې له سبا څخه بیا د جمعې تر ورځې پورې دي په سمندر کې سفر نه کوي، او دغه ډول و لامبو زنانو ته هم ویل سوي دي چې په سمندر کې دي لامبو نه وهي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداره وایي چې دوی په طوفاني سیمو کې ایمرجنسي یا بیړنیز مرکزونه هم پرانستلي دي. په بلوچستان کې د گوادر په سیمه کې د سیمې مرستیال کمشنر وویل چې د دوی له لوري اوس په دې اړه باندې یو مهمه غونډه روانه ده. د سیمو و خلکو ته امر کړی دی چې دوی د وخوندي ځایونو ته ځان ورسوي، خو عادي خلک بیا وایي چې په دوی کې ویره ډیره خورا ده او د حکومت له لوري و دوی ته پر وخت باندې اطلاع نه ده ورکول شوې. د عرب په سمندر کې د موسم او د فشار له سببه سمندري طوفان راپیدا کیږي. په 2010 او په 2011 کې په بلوچستان او په سند ساحلي سیمو کې دوه مختلف طوفانونه راغلي وو چې د لوړې کچې نه وو، هم له دغه کبله زیات تلفات یې نه وو اړولي. تر دې له مخه په 1999 کې د عرب په سمندر کې د هند د ختیځ ریاست اډیسه کې د طوفان له سببه څخه 3000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
کدمن اوریدونکو کتونکو دا ودا وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو د ټلویزیون د لارې او ساته خبری خبرونه. ټیکنیکل سر تخ پر ټولو همکارانو ته ډیره زیاته مننه کوو. بده نظر د خپل همکار نوشروان کلندر سره د دې خبرونې نه اجازه غواړم. شپه مو په خیر.